د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو و محترم اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن ده. نن د حمل څلورم ده. زمونږه دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس غړو په بشپړه توګه د ایف بی آی د ځنګړي مفتش د ریپورت د خپرولو غوښتنه کړې. د سوریې کوردیز ځواکونه چې متحده ایالات ملاتړ کوي وایي چې اسلامي دولت نه د الباغوز کارګوټې نیولې او په مالی کې ټوپکوالاو د وی قبیلې یو سل څلور دېرش غړي وژلې دي. پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو او د کانګرس د لوړپوړو غړو په شمول سیاسي مشرانو له لوی څارنوال ویلیم بارن غوښتنه کړې چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو او د جمهور رئیس ټرمپ د کمپاین سره د ممکنه اړیکو په باب د رابرټ مولر په مشرۍ د ایف بی آی د ځانګړې ټیم رپورټ په بشپړه توګه خپور کړي. مولر د جمعې په ماښام خپل رپورټ لوی څارنوال ته ور تسلیم کړ. ویلیام بار ژمنه کړې چې د لوی څارنوال د مرستیال او رابرټ مولر سره مشورې وروسته به د رپورټ مهم برخې د دې هفتې په پای کې کانګرس ته واستوي. تر اوسه پورې څوک نه پوهېږي چې د مولر په رپورټ کې د روسانو د لاسوهنو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ په باره کې څه ویل شوي دي. د سوریې د کردانو ائتلاف چې متحده ایالات د اسلامي دولت یا داعش په خلاف په جنگ کې هوایي او لوجستیکي ملاتړ کوي د شنبې په ورځ د الباغوز د ښارګوټي د نیولو اعلان وکړ او ویلې دي چې د داعش خلافت له خپل وروستي زوال سره مخ شو. دا د کوردي قواو یو قومندان مظلوم کوباني ویل چې د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي قواو د دوامدار هوایي بمباري وروسته اسلامي دولت نه دغه ښارګوټي ونیول شو. الباغوز چې د سوریې په ختیځ کې واقع دی د اسلامي دولت وروستی سنګر و. سپینې ماڼۍ هم پرون په یوه بیانیه کې په سوریه کې د اسلامي دولت د خلافت بشپړه ماتې اعلان کړه. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په فرانسه کې د ژیړ واسکټو احتجاج کوونکو پاڅون دوام لري. د شنبې په ورځ په پاریس کې په لسهاوو زرو خلکو په مظاهره کې ګډون وکړ. د مظاهره چین او پولیس ترمنځ نښتې هم وشوې. د هرې هفتې په پای کې په سلهاوو احتجاج کوونکي چې ژیړ واسکټونه یې په غاړې سړکونو ته راوځي او د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د ناقصو اقتصادي پالیسیو په خلاف باندې احتجاجونه کوي. د شنبې په ورځ په لندن کې په سلګونو زره خلکو په یو غټ مارچ یا لاریون کې برخه واخیسته چې له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو په باب د دویم ځلي ریفرنډم یا ټول پوښتنې د رابللو په ملاتړ جوړ شوی. څارونکي وایي صدر اعظم تریزا مئی چې له یو غټ سیاسي مشکل سره لاس په ګرېوان ده دویم ځلي ریفرنډم رابلل به شاید چې حکومت ډوب کړي او بحران به نور هم ژور شي. د افریقا په دریو جنوبي هیوادونو موزمبیق، زمباوي او مالاوي کې د تیر هفتې په تبه کوونکي سمندري طوفان کې د تلفاتو کچه لوړه شوې. شپږ سوه زره خلک بې کوره شوي دي او کورونه، پلونه او سړکونه تباه شوي دي. په موزمبیق کې 1411 کسان او په زمباوي او مالاوي کې د مړو شمېر شپږ اویا ته رسېدلی دی. 1.1 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د خوراکي موادو سخت قلت دی او نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو پی ویلي دي چې د خوراکي موادو در سوالو کارونه اپیل کړی دي. په افریقای هیواد مالی کې ټوپکوالاو د شنبې په ورځ د فولانی د قبیلې سلطلور دش مشران او د کورنۍ غړي په ډله ییزه توګه قتل کړی دي. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې په وژل شوو کسانو کې امیدوارې ښځې او کم عمره ماشومان شامل وو. د لویدیځ افریقا په دغه جنګ ځپل اسلامي هیواد کې د روان کورنۍ جنګ او د مختلفو جهادي ډلو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي. په نوی زیلاند کې 13 جمعه د کراس چرچ په ښار کې پر دوو جمعتونو باندې د مرګانو حملو وروسته دغه هیواد جمعتونه په موقتي توګه تړل شي او عبادت کوونکو پر مخ د شنبې په ورځ بیرته پرانستل شو. د بلې خوا د امریکا د نیویارک د ښار مسلمانانو د خپلو جمعتونو د ساتلو په خاطر ګزمې پیل کړې. له نیویارک نه تقریبا 15,000 کیلومتر لرې په نیوی زیلاند کې په جمعتونو باندې د یو متعصب سپین پوستې نجات پرست لخوا د حملو نه وروسته امریکایي مسلمانانو سره د ناڅاپي حملو اندېښنه پیدا شوې ده. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د الشباب د وسوال جنګیالي په انتحاري برید کې لس کسان وژل شوي دي. د شنبې په ورځ د استرالیا د شمالي او لویدیځو سیمو سره څیرمه د څلورو درجو په قوت دوه سمندري توپانونه راپورته شو چې فی ساعت د 2.5 او 100 کیلومتر په رفتار تونجا کړو سره ملګری وو. د امریکا د جیولوجیکي څیړنو د مرکز رپورټ له مخې د شنبې په ورځ په کولمبیا کې زلزله وشوه. دغه زلزله 110 کیلومتره په ځمکې ژوره وه او قوت 6.1 درجه ښودل شوی دی. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل. د خدای په امان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې په سړو سیمو کې لدریو میاشت رخصتې وروسته نوې تعلیمي کال شروع شو، خو لا هم 3.5 میلیون افغان ماشومان د ښوونځیو نه محروم دي. بل پلو زده کوونکي د کتابونو، ښوونکو او د ځای د کموالي شکایت هم کوي او له حکومت نه غواړي چې ستونزې لري کړي. ممتاز بهیر راپورټ را لګولی دی.
د ژمی له درې میاشتنۍ رخصتې وروسته د افغانستان په سړو سیمو کې د شنبه په ورځ نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم 3.1 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته تللی نه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د دغو ماشومانو 70% نجونې دي چې د ناامنیو، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله له ښوونځیو څخه محروم دي. د دغه وزارت ویاندي نوري نهزت امریکا غږ آشنا ته وویل تمه لري چې سږ کال 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي.
موږ برنامه لرو
چې د اتنویم تعلیمي کال په اوږدو کې له 1 میلیون زیات نوي زده کوونکي د پوهنې سکتور ته جذب کړو. اغلی نهزت زیاته کړه په اوس وخت کې له 9 میلیونو او 650 زرو څخه زیات زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې له 3.5 میلیونو څخه زیاتې یې نجونې دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم دوی د کتابونو، ښوونکو او د ځای له کموالي سره مخامخ دي. د احمد پونوم په کابل کې د اتم ښوونځي زده کوونکي امریکا غږ آشنا ته وویل
نن زموږ مکتبونه شروع شول، مکتب ته لاړم. موږ مکتب کې دا کتابونه چې دي ډېر زاړه ورکي او بل دا استادان هم ډېر کم دي، شاګردان ډېر زیات دي. استادان شاګردان ته صحیح رسیدګي نه شي کولی. نو حکومت نه ویل دا یا موږ ته دا مکتبونه غټ کړي او یا دا شاګردان کم کړي، استادان هم لږ ډېر کړي او دا کتابونه هم
د پوهنې وزارت دا ستونزې منی او وایي چې د لرې کولو لپاره یو لړ برنامه په پام کې نیولی چې په روان کال کې به یې عملي کړي. نوري نهزت وویل چې سږ کال د پوهنې وزارت 50 میلیونه نوي درسي کتابونه پر زده کوونکو باندې ویشي او د همدې لپاره یې تر اوسه 12.2 میلیونه نوي کتابونه چاپ کړي دي. هغې د ښوونځیو د کموالي ستونزې د لرې کولو په اړه د پوهنې وزارت اقداماتو ته په اشاره وویل موږ د دې ټولو ستونزو د حل لپاره برنامې لرو. لکه په اوونیوم تعلیمي کال کې موږ د 6000 ښوونځیو جوړول پیل کړل چې د 2200 ښوونځیو جوړول اوس پیل شوي، یو شمېر یې جوړ شوي او یو شمېر نور یې هم د جوړولو په حال کې دي. سږ کال هم تصمیم لرو چې د پاتې ښوونځیو د جوړولو بهیر پیل کړو. اغلی نهزت د ښوونکو د کموالي ستونزې ته په اشاره وویل چې د پوهنې وزارت په اوس وخت کې 70000 ښوونکو ته اړتیا لري چې د مالي ستونزو له امله حکومت په یو کال کې دا ستونزه لرې کولی نه شي. خو هغې وویل چې حکومت ته یې د 18000 نوي ښوونکو د استخدامولو وړاندیز کړی دی چې لا تر اوسه یې منظوري نه ده شوې. د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال 299000 ښوونکي په ښوونځیو کې پر ښوونې او روزنې بوخت دي چې له دې شمېرې څخه باندې 1000 یې ښځې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نوي کال کې د ملکی وګړو په وژل کېدو او زخمی کېدو اندېښنه ښودلې ده. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی نن د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روان کال په اولو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او قندوز کې ملکی خلک تلف شوي دي.
افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرګ شوب لپاره خنړی بولی وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړیو دریو ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ شوب لوختل خلک اندېښمن کړي دي. خغلی محمودی د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د خی چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي. دی وایي موږ د تیر کال په څیر د دې کال په پیل کې هم مرګ ژوبله لرله. د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په څیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي. دا شان د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تېرې شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون دولس تنه وژل شوي دي. د دې تر څنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په دریو چاودنو کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوې لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوښتې مرګ ژوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل ښاریانو په دې راز ازادي راډیو ته داسې وویل:
ایمانو مې مادیونو سی او تن دکاندارانو مې کړی نه سی. موږ غوښتنه دا ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانگل اسم از ولایت کابل. خاص ہماری اس کہ نمی جنگ بس کنن بازی کلی مظلوموں میں مرا کہ میں مرا غریب میں مرا تیماج میں وانا.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې به ساري غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر سلور زرتنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سندې ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځنګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې وروستي مرکز باغوز هم آزاد شو. د آشنا تلویزیون راپورټ تاسو په امره اړه.
د سوریه دیموکراتیک ځواکونو ویلي دي چې د سوریه په ختیځ کې باغوز سیمه یې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوړي. باغوز هغه وروستۍ سیمه وه چې اسلامي دولت یا داعش تر خپل ولکې لاندې درلوده، چې د بیرته نیول کېدو لپاره یې پوځي عملیات څو اونۍ وړاندې پیل شول. د باغوز د بیرته نیولو سره د سوریه د دیموکراتیک ځواکونو ویاند مصطفی بالی په خپل ټویټر کې لیکلي چې
د داعش په وړاندې د سوریه پوځیان بریالي شوي دي او د اسلامي دولت ډله 100% له منځه تللې ده. د بریاته در رسیدو لپاره مونږ د هغو زرګونو کسانو څخه مننه کوو چې په دې لار کې هڅه کړې او شهیدان شوي دي.
مصطفی بالی زیاته کړې چې د داعش ډله چې په خپل سر خلافت اعلان کړی و د سوریې او عراق ډېرې سیمې تر ولکې لاندې درلودې، اوس له منځه تللي، خو ویلي دي چې دا مبارزه به تر هغې ادامه لري تر څو دغه ډله په پوره توګه له منځه نوي تللي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم پرون د متحده ایالاتو په ملاتړ سوریه ځواکونو لخوا په سوریه کې د اسلامي دولت تر کنټرول سیمې د خوشي کولو اعلان وکړ. جمهور رئیس ټرمپ هغه نقشې د رسنیو سره شریک کړې چې د 2010 کال او اوس مهال ترمنځ هغه سیمې ښایي چې د داعش تر ولکې لاندې ول.
زمونږ د انتخابات په ورځ د داعش نقشه دا وه او اوس نقشه دا ده. تاسو کولی شئ دا نقشه له ځان سره وساتئ. مبارک.
You guys can have the map. Congratulations.
د داعش په وړاندې د نړیوالې مبارزې د پای هغه ټکی ده چې څلور کاله مخکې د امریکا په رهبرۍ په عراق او سوریه کې پیل شوی و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ډاکټره واندا فیلباب وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د انتخاباتو د ځنډولو او لنډمهاله حکومت لپاره غږ کوي هغوی له یوې خوا په انتخاباتو باور نه لري او بل پلو په انتخاباتو کې خپل چانس هم نه ویني. د بروکینګز په تحقیقاتي مرکز کې په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ د آینده په باب بحث د سټیفن هډلی په وینا پیل شو. په دې بحث شو چې را روان انتخابات او د موقت حکومت د نظریې ملاتړ څوک کوي او څومره عملی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی د دې بحث د پینل د یوې غړي او د سیاسي علومو متخصصې ډاکټر واندا فیلباب سره مرکه کړې ده.
لواندا فیلباب نه پوښتنه وشوه چې انتخابات خو د تیرو 13 کلونو په لاسته راوړنو کې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده، نو که انتخابات ونه شي د افغانستان حکومت د سولې پروانو مذاکراتو کې خپل مشروعیت څنګه ساتلی شي.
زه له دې سره ډیره موافقه یم چې انتخابات او د قدرت بدلون په افغانستان کې په ډیرو مهمو لاسته راوړنو کې شمیرل کیږي. دا هم څرګنده ده چې د افغانستان څخه ډیر خلک انتخابات غواړي. هغوی غواړي چې په دې توګه له خپلو مشرانو سره حساب کتاب وکړي.
وانډا فیل با براون زیاته کړه چې د افغانستان پارلماني انتخاباتو دا وښودله چې څخه ډیر خلک غواړي په رایو کې برخه واخلي. د افغانستان د امنیتي حالاتو په نظر کې نیولو سره او هغه شمیر خلک چې د رایو حوزو ته راغلي وو ډېر د ستاینې وړ کار دی او دا له خپلو انتخاباتو سره د افغانستان د خلکو ډېره علاقه څرګندوي.
خو له دې ټولو سره سره حکومت د جولای انتخاباتو ته چمتو نه دی، کوښښ یې وکړ. خو دلته دا پوښتنه ډېره مهمه ده چې آیا انتخاباتو ته به د مشروع انتخاباتو په سترګه وکتل شي او که به د تخنیکي ستونزو او لاسوهنو ډک انتخابات وبلل شي.
دا پوښتنه هم وشوه چې آیا نړیواله ټولنه په تیره امریکا د افغانستان له حکومت سره د انتخاباتو اړوند ستونزو په اوارولو کې مرسته کولی شي او کنه.
هو، نړیواله ټولنه د انتخاباتو په دایرولو کې مرسته کولی شي، خو اوس ډیر مسایل د افغانستان په حکومت او د افغانستان په سیاسيونو پورې اړه لري. دا په یاد ولرئ چې د افغانستان د مخالفو سیاستوالو لخوا نه زخت ډیر فشار اچول شوی دی او د انتخاباتو د نه دایرولو لپاره ډیر غږونه کیږي. په دې کې پخوانی ولسمشر کرزی هم دا غږ کوي چې په کار د انتخابات وځنډیږي او موقت حکومت جوړ شي.
وروستۍ پوښتنه دا وه چې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره غږونه د هر چا چې وي د تیرو اتلس کلونو مهمه لاسته راوړنه یعنی د افغانستان انتخابات ولسی جرګه او د مشرانو جرګه تخریبولی او بې اعتباره کولی شي. له بل پلوه د موقت حکومت غږونه هم معمولا پخواني سیاستوال او چارواکي کوي. ظاهره ده چې هغوی په لنډمهال حکومت کې خپلې شخصي ګټې لکه وزارتونه او نور امتیازات لټوي.
ستا خبره بالکل سمه ده چې یو شمیر کسان چې د انتخاباتو د ځنډولو او لنډمهال حکومت لپاره غږ کوي هغوی د دې لپاره دا کار کوي چې له یوې خوانه په انتخاباتو باور نه لري او حتی خپل چانس هم په انتخاباتو کې نه ویني، او یا دا چې د خپلو هغو پیسو بهید تقویه کوي چې دوی ته د دې په مقابل کې ورکول کیږي چې د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي.
د بروکنز د سیرنیز مرکز غړي وانډا فیل باب زیاتوي دا په افغانستان کې یو بنیادی ستونزه ده چې له تیرو اتلس کلونو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ موجوده ده. هغه دا چې د افغانستان مطرح او نخبه سیاسي افراد د انتخاباتو او ښې حکومتدارۍ ملاتړ نه کوي. وانډا فیل باب وایي هغوی د دې په عوض چې د انتخاباتو او ښې حکومتدارۍ د پراخو ګټو ملاتړ وکړي په خپلو شخصي ګټو او محدودو سیمه ایزو سیاسي ګټو کې ځان مصروف ساتي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د هند بریالیتوب ستایلی دی چې دغه هیواد د پولیو له ویروس نه خلاص کړ. WHO وایي په راتلونکي چهارشنبه به د هند 1.3 میلیارد خلک او د WHO د جنوب شرقي آسیا ټوله سیمه هغه 15 کاله ونمانځي چې د پولیو ویروس پکې نه و لیدل شوی. خبریال لیسا شلاین د جنیو نه راپور راکړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي 2 کاله پخوا هند یوازې د درستې نړۍ د پولیو د ټولو پیښو تقریبا 80% وي. WHO وایي په عامه روغتیا کې دا د پولیو په خلاف د هند غټ بری دی. د WHO ماموران وایي د هند دغه بری ثابته کړه چې په قوي سیاسي ژمنې سره حتی په سختو شرایطو کې دغه ناروغي محوه کیدای شي. WHO په 1988 کال کې په نړیواله سطح د دغې ناروغۍ د لمانځه وړلو مبارزه پیل کړه چې په هغه وخت کې په کال کې 350,000 پیښې وې چې له هغه وخت نه را په دې خوا یې شمیر اوس 3 پیښو ته راټیټ شوی دی. د WHO نطاق کریستن لینمیر امریکا غږ ته وویلې د پولیو مصیبت د دغه سازمان له شپږو سیمو نه یوازې له 3 هیوادونو نه په 2 هیوادونو کې پاتې دی. دغه هیوادونه په ګوته کړل چې د افریقا په سیمه کې نایجیریا ده او د ختیځې مدیترانې په سیمه کې پاکستان او افغانستان دی. لینډمیر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There has been no wild poliovirus detected in Africa since 2016, and we are cautiously optimistic that AFRO, so our African region, is on the path to certification as well.
د 2014 کال نه را په دې خوا په افریقا کې د پولیو د ویروس اثر کې نه دی لګېدلې او موږ په محتاطانه توګه خوشبیني څرګندوو چې اف آر او یعنی زموږ افریقایي سیمه له دغه ویروس نه په خلاصېدو هم ده. ای ایم آر او یعنی زموږ د ختیځ مدیترانې په سیمه کې له بده مرغه دوه هیوادونه پاکستان او افغانستان دي چې د پولیو دغه مصیبت لا تر اوسه پکې نه دی ورک شوی. لندمیر وایي داسې فکر کیږي چې د دغه ویروس ګډه ذخیره په دغو دواړو هیوادونو کې موجوده ده، ځکه نو دی وایي دغو دواړو هیوادونو ته پوره توجه کیږي او د ډبلیو ایچ او د پولیو پروګرام له لارې ورسره مرسته کیږي. دی وایي په هر یو دغه هیواد کې د دغې ستونزې د له منځه په وړلو کې له نویو تکتیکونو نه کار اخیستل کیږي. په دغو ستراتیژیو کې د دغه ویروس ترک لګول او مهاجرو ته واکسین کول شامل دي او مشکله ده چې هر چا ته رسیدګي وشي. دی وایي د ټولنې کارکوونکو ته به روزنه ورکړل شي چې کور په کور به ګرځي، هغه ماشومان به پیدا کوي چې د پولیو په مقابل کې واکسین شوي نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان څرګنده کړه چې د پولیو ویروس سرحدونه نه پیژني. ډبلیو ایچ او وایي تر هغې پورې پولیو ورکېدی نه شي تر څو چې آخري ماشوم ژغورل شوی نه وي.
په پکتیا کې په نشه یي موادو یو معتاد محلي سندرغاړی له ځوانانو غواړي چې د مخدره موادو نه ځان وساتي. روح الله لس کاله په ګردیز او شاوخوا سیمو کې د خوشحالیو په محفلونو کې سندرې وویلې، خو د تیرو څو کلونو راهیسې په نشه یي موادو معتاد شوی دی. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
دا د محلي سندرغاړي روح الله سندره ده چې درې کاله مخکې د خوشحالۍ په یوه محفل کې ویلې. دا نږدې لس کاله یو محلي سندرغاړی پاتې شو، خو د تیرو څو کلونو راهیسې په مخدراتو معتاد شوی. روح الله اوس نه یوازې سندرې نشي بللی، بلکې په کور کلي کې ژوند هم تریخ شوی. دی وایي چې د سندرو بللو شوق لري، خو د احتیاط له کبله یې څوک محفلونو ته نه وربولي.
نامرد ملګری نو داسې راته ونه ویل د خپل لیاقت او د خپل استعداد چې ته دومره خلک زړه کې ځای لري. اوس چې زه کله کله هاورم، کله کله وینم، بیا وایم چې والا هو ما خو د ځان سره نه ده کړی، ما د ټول ملتو سره کړی. والله چې ما د ټول ملت زړه کې ځای درلوده.
روح الله هر سهار د ګردیز بله حصار لاندې دې سمڅې ته له نورو روږدو سره د نشې لپاره راځي. دی د پکتیا د معتادینو په روغتون کې بستری شوی هم و، خو له هغه ځایه یې پښې سپکې کړې وې.
عشق یو داسې علم نه دی چې اصل شي د مکتبه، عشق یو داسې علم نه دی چې اصل شي د مکتبه، مکتب حال د مذهب وایي عشق بالا د تر مذهبه، مکتب حال د مذهب وایي عشق بالا د تر مذهبه.
دایل خلکو په ځانګړي توګه له ځوانانو غوښتنه لري چې د نشه یي توکو له استعماله ځان وساتي. هغه پوهیږي چې د نشه یي توکو څکول د بدمرغیو لامل ګرځي، خو وایي له ناچاره یې ورته مخه کړې ده.
زه خو د ځان قاتل یم، حتی د خپل فامیل قاتل هم یم، حتی پوهیږم چې د ملت په زړونو کې نفرت راته جوړیږي. خو خدای دې اول په ما بیا په ټول مسلمانانو رحم وکړي چې دا طوفانی سمندر نخلاسی.
ته شاهای شکر لب گل رخسار زمو غب غبا، پنادر کی نادر پو حجب کی حجبا، پنادر کی نادر پو حجب.
روح الله دوا اولادونه لري، خو دې ته اندېښمن دی که د نشه یي توکو له څکول لاس وانخلي په لوی لاس به د هغوی راتلونکی هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي.
ایتالیا د شنبه په ورځ د چین د کمربند او سړک یا بی آر آی په پروګرام کې شامل شوه. دا د تریلیونو ډالرو د دوه وچو ترمنځ د تجارتي او بنیادي کارونو یو پروژه ده. ایتالیا د اوو صنعتي ملکونو لومړی هیواد دی چې د چین په اصطلاح د ورېښمو د سړک په نوي پروګرام کې شامل شو. دغه پروګرام د اروپایي اتحاد
په غړو هیوادونو کې اختلاف پیدا کړ چې د چین په باره کې دفاعي پالیسی غوره کړې ده. د بارانۍ چارو د وزارت نطاق نیک چینګ په خپل رالیږلي رپورټ کې ویلي دي چې امریکایي چارواکي او څارونکي متحدینو ته د چین د پانګې اچونې په باره کې خبرداری ورکوي. د رپورټ تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
دغه پروګرام د تجارت په باره کې د ایټالیا او چین د لرغونې زمانې د ورېښمو د سرک روحیه راژوندۍ کوي او په پانګه اچونه کې د دوی اړیکې ژورې کوي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د رسمي سفر په وخت کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یو کمربند او سرک پروګرام یا بی آر آی توصیف وکړ. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ وایي:
We both believe that the two sides should strengthen the cooperation of the development strategy, discover the potential in infrastructure construction, port logistics, ship transportation and other fields, and create a number of high quality and practical cooperation projects.
Mung dwala padya ke dayu che dwala khave de parmaktak strategy de bunyadi karunu pa kashpawulo de bandarunu pa logistic de kishtayu pa transportation او نور ساحو کې همکاري باید تقویه شي او د کمربند او سرک د پروګرام لمخې داسې پروژې جوړ شي چې د کیفیت او عملی همکاري په لحاظ معیاري وي. شي جی پینګ د خپل اروپایي سفر په وخت کې په فرانسې کې هم تم شو. امریکایي چارواکو او د کانګرس غړو متحدینو ته د هغه څه په خلاف خبرداری ورکړ چې دوی ورته د چین د پور د دام یخودلو ډیپلوماسي وای. د استازو د مجلس غړی مایکل میکال انوای:
And they've invested, as you mentioned, trillions of dollars into this. But what they're doing in these countries is over-leveraging countries all the way from China into Africa, and they're in the Western Hemisphere as well, with a 3-to-1 ratio that they have return on investment.
او لکه څنګه چې تای یادونه وکړه، دوی په دغه پروګرام کې په ټریلیونو ډالره پانګه چونه کړې ده. مګر څه چې دوی په دغو هیوادونو کې کوي هغه دا دی چې په دغو هیوادونو باندې نفوذ ولري، له چین نه نیولې آن تر افریقا او د امریکا د نوي کوریې پورې رسیږي. د پانګې اچونې په باره کې د هر درو په نسبت یو دی. دوی خپل کارګر راولي او کوربه کارګر نه استخداموي. دوی طبیعي منابع استثماروي او دوی بیل ډز ډز نه د دغو هیوادونو په اقتصاد باندې خېټه اچوي. مګر ځینې څارونکي وایي کېدای شي چې امریکا، چین او انډیوالان یې وهڅوي چې د یو کمربند او سرک په ابتکار یا بی آر آی کې اصلاحات راوړي. د بروکینګ د انسټیټیوټ غړی ډیوډ ډالر وایي:
You want to make sure any Chinese projects meet high standards. That's reasonable. For us to be telling countries, don't borrow from China, don't get investment from China, that's not realistic. They're not going to listen to us.
تاسو غواړئ د دې ډاډ ورکړئ چې د چین پروژې معیارونه پوره کوي. دا یوه معقوله خبره ده. موږ باید دغو هیوادونو ته ووایو چې له چین نه پور مه اخلئ. چین د پانګونې اچونې سره کار مه لرئ او چې دا په واقعیت ولاړ نه دي. دوی به موږ ته غوږ ونیسي او داسې ښکاري چې دا به د امریکا لخوا یوه هیجاني خبره وي. ایتالیا دغه اقدام په داسې وخت کې کوي چې اروپایي اتحاد په اروپا کې د چین په آزاد تجارت باندې لږ نه څارنه کوي، په داسې حال کې چې چین په خپلو مارکیټونو کې په خارجي شرکتونو باندې محدودیت لګوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو د وضعیت د کمیټې په مشرۍ په نړۍ کې د کم عمره جنکو د ودونو د ستونزې په حقله غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د افغانستان، هند، کینیا او امریکا استازو په خپلو هیوادونو کې د ودونو د ستونزو د مخنیوي په لارو چارو خبرې کړې دي. د انشومن اپټي رپورټ رانا ګالیا نورستانی لولي:
په هغو سیمو کې چې کلیوالي دي او لرې پرتې دي، د طالبانو تر ولکې لاندې دي، اول ته مونږ قاضیان هم نه لرو. دوی هر هغه څه کوي چې غواړي. په حقیقت کې د ښځو حقونه په دې سیمو کې ډېر د فشار لاندې وي. مونږ له نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کله چې طالبان د سولې لپاره د خبرو میز ته راځي، نو باید ورنه وغوښتل شي چې دا کارونه نور ونه شي.